مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځپکاني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنۍ او عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایی ځواکونه د لاسته راوړلو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې په شوال د شمال پاکستاني پوځ بمباری روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوکو وسلوالو وژلو ادعا کړې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. په ازادانه ډول د دواړو خواوو دعوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځ عملیات روان کړي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. په دوی کې زیاتره په بنو، خوست او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پراته دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نو پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختم ہو د طرح گرے پر زد جھگڑا ک پشمالی وزیرستان کے داو ک دہیوات پ نور برخو کے طرح کو چ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم د ټول سیاسي ګوندونو خپلې وسلوالې ډلې ختمې کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبي ناروغینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو مالولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته په مردانه کلی کې د طوفاني باران له کبله د یو کور چھت پرې وتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي په پېښور کې د بیګانی طوفان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت یا فی ګنټه و چې له کبله په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي د پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لوی برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځې د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت بیګا ویل د حاجیانو لپاره یې د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړي دي او په سعودي عرب کې ورته د اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4250 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږول شي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې برطانوي سفارت ته ننوتي ول چې په نتیجه کې یې سفارت وتړل شو. برطانوي چارواکي وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند به د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هاموند په څه د پاسه یوه لسیزه کې د برطانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمېر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. هغه مهال ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به یې پر هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستاني خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستاني په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر العبادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستاني تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوڅې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالت به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر ونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په هر صورت روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
رپورٹوں نے وائی امریکہ پر پاکستان فوجی مرستے بند کڑی دی. خود پاکستان بہرنیو چار وزارت وائی دو پخوا پر تلائی لو واشنگٹن سرا اڑی کی خشوی دی. اندارز دا خیبر پختونخوا حکومت پا صوبے کے 15 پرمختیائی پروژے اعلان کڑی دی خو اپوزیشن اور باندې انتقاد کری. روخانه مستقبل خپرونه کې مو د پاکستان ملکی خدماتو په ادارو کې د لوړپوړو څوکیو نوکریو موضوع څېړلی. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې یې ځبکني عملیات پیل کړي. د پوځ بیان میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو القاعدې او حقاني شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. زبی شفق له پېښوره معلومات راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 3 وسله وال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوه د جمعې پر خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پوځ د لیدرستی جنرال رحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولې ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
د زوی شفق په راپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی.
پر دې سیمې له څو ورځو راهیسې د پوځي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې پوځ د ګڼو وسلوالو وژلو ادا کوي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په آزادانه ډول د دواړو لوریو د ادعاو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکنیو عملیاتو پیل په اړه مې په امریکا کې د چارو لپو ډاکتر محمد تقی سره خبرې وکړې او له ده مې پوښتنه وکړه چې د وزیرستان څه د پاسه یو کال پوځي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ٹائمنگ الگ انٹرسٹنگ دے دس دے چھ امریکہ کے دا پرون دا سیسا شروع شو چھ پاکستان دا زوکن دا کم امداد ملاوی کی کولیشن سپورٹ فنڈ آغا بند کئی ایسار کئی دا دے وجہ سے پاکستان دا حقانی ڈل برخلاف چھ کم عملیات دیا غیر ٹک ندی کڑی
دا جولائی پا پیل کے چھ دا افغان حکومت دا استاز و دا طالبان ترمنز خبری کی دی پا مری کی نو پاگی کھو حقانی ڈل کسانم موجودو نو لدے ڈاکٹر صاحب دا امریکہ دا دی خبری پخلے نکی کی چھ رختیا ہم پاکستان دا حقانی شبکے پر زد اقدامات ندی کڑی
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل لته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي. حقانیان هلته خپل مکتب دفتر چلوي. کدا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتی اداری دی د ځواکونو اداری دی غی نه دا پټه خبر نه دی. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچۍ کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنټ پاکستانی سیاست مداران ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول څه غواړي. ارز دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسی، پښتونخوا ته رسی، قبایلو ته رسی، ټول پښتانه دي الته
ڈاکٹر محمد تقی صاحب تیر کال د جون لنیمائی راہی سے شوالی وزیرستان کے دا پاکستانی پوج عملیات روان دی. دا شوال دا دغه تازہ عملیات و پتناظر کے تاسے دا شمالی وزیرستان سے دپا سے یو کال عملیات سنگ ارزوئے نتیجے درت سنگ کاری
شوال علاقہ دا سیدہ فارسٹیشن ویجیٹیشن دیر دین اور گرلا جنگ التبوی ہو غالباً چی دے دا پاری سارو چی دا آخرہ کی پتے سر گرو خو یو سو سوالات دا پورتکی کی چی یو خو دا کال نه زیاتو شو دے ضربے از عملیات بیا دا ہوائی بمباریاں نے کئی غیر تے دی پریسیژن سٹرائک کوئی وئی چ بالکل دا خو په هدف لگی دی لیدی نو دا معلومات اس من تو نشتا دا پاکستان مطبوعاتم اداری لیکل دی ور باندې چ دی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نشی کی دے تی لک شفافیت پکار دا پاکستانی عملیاتو کو یو خو ویریفیکیشن دی داخل چ دمر دی وئی چ دا زیانونه دا ترګرو شو یا چرته دی داخل دی معلومات ولی نشتا عوام تو ولی نشتا میڈیا تو ولی نشتا
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو به روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. دوی ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوې تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر ضربه په لوی کچ نور عملیات پیل کړي. دوی کراچۍ د وسلوالو او بتخورونو پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
ترہاگو چھ کراچی لہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو. د ترہاگرے پر زد جگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کد ہیواد پنور برخو کے ترہاگو چھ پدے کے ہم مک پا بش پڑتو گا نیو بریالی شوی دا عملیات بروان وی.
دا وزیر اعظم ویناوا چھ کراچی اپریشن دا کمیو گوند یا خاص ڈرے پزد ندے. خوبل طرف تا پا اینحال کے متحدہ کامی مومنٹ پا وزیر اعظم تور پوری کو چی دوی لے د خبر وترو او ملاقات موقع ور نکلا او د یو طرفا خبر رستو وزیر اعظم بیرتلاڑو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کوالیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې دي چې د حقانی وسلوالې شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربي تېر ماښام د خبری غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالی وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دې ژمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته سوالی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر کوم
چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
احمد شیبر رپورټ ما اوریده. دا خو تاسو واوریدل چې ډان ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې امریکا پر پاکستان دغه پیسې بندې کړې دي، خو پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تېره ورځ د ونیزې خبري غونډې پر مهال له امریکا سره د اړیکو په اړه هم وغږېد او دوی ویل چې د پاکستان اړیکې ورسره ښه شوي دي. دوی ویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. خلیل الله زیاته کړه چې له امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لړ کې د ائتلاف ملاتړ په نوم پیسو په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې او مشورې کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دې وینا واچ افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضرب عضب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وی چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي. دی وایي
غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیزه تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي. تر څو چې د ضرب عضب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شاملو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دغه پیسې با امریکای په دې شرط بریلی سکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغه چې کم منسره تعاون یوګون دی هغه پورا پورا دی، نو دا غي سرټیفیکیشن نه پس پاس پاکستان ته دا ملاوي دی، لیکن د پاکستان چې کمی خاصي دی هغه د دغه نه زیات دی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د امریکا لخوا کولیشن سپورت فند لړکې شرطونه رامخې ته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وې د داسې خبرو مقصد په پاکستان دباو چول دي. دی وایي
کولیشن سپورت فند خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو، ځکه چې د کیریلوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فند هم ډیر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربی اعظم اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی، دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا؟
د یادونه دا چې د کولیشن سپورت فند مت کې 13 میاشم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون او د ماشومانو حقوقو یوې ادارې د هغه هیواد حکومت ته ویلي چې د پلټنو وفاقي ادارې فایې دي د پنجاب قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو په خو پلټنې وکړي. دوی په یو ګډ رپورت کې ویلي چې ماشومانو ته په ښوونځي او سکولونو کې جنسي تعلیم یا پوهه ورکړل شي. رپورت وایي پر ماشومانو د تیریو ثبوتونه شته نو د دې رڼې پلټنې پکار دي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکي دوه ادارو د قصور ضلع د پیښې په اړه خبر شوی خپل یو مشترکه رپورت کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومانو د جنسي زیاتې د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي، بلکې د ماشومانو پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهي پروګرامونه هم شروع کول پکار دي. د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومانو د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور ضلع حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیادي رپورت خپور کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورت اړه بشری حقوقو لپاره کارکونکي حنا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقاتو مطابق دا پیښه د کلونو راسي شروع شوې وه او ماشومانو سره دا جرم شوی دی. د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومانو عمرونه لس نه شپاړس کالو پورې وو. خپلو خبرو کې د نوموړي وینا وه چې اوس هم نورې داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پسې چې دوی ډېر اندېښمن دي. حکومت ته ورکړی شوی خپل رپورټ کې تجویزونو په اړه دا زیاتوي. د ټولو مخکې زموږ دا تجویز دی چې دا پیښه بل داسې پیښې سره تړل نه ده پکار، د څه له وجې چې د دې پیښې تحقیقات متاثره شي. څنګه چې د پنجاب صوبې حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خولې هم دا اورېده چې د ځمکې مسله ده او دوه ډلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې له وجې دا سکینډل جوړول کېږي، نو زه ګڼم چې دا خبره بیخي بې بنیاده ده او دې کې هیڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی. او که داسې خبره هم وي نو د هغې هیڅ تعلق د ماشومانو د دې پیښې تحقیقاتو سره نه دی.
د دې ادارو
په وینا چې حکومت د پیښې پلټنې وفاقي تحقیقاتي ادارې د ایف آی اے په ذریعه دې وکړي. حنا جیلانی په نظر چې ماشومان ته جنسي تعلیم ورکول پکار دی ځکه چې دا د دوی حفاظت لپاره ضروري وي. دا وایي ګورې نه صرف دا چې دا ډېر ضروري دي، بلکې مونږ ګورو چې داسې پیښې بیا بیا ټول پاکستان نه مخې ته راځي او په خاص توګه د پنجاب نه رپورټ کیږي. د ټولې دنیا خلک وایي چې ماشومان ته دا تعلیم هم ورکول پکار دي او هغه هم د خپل ثقافت او روایاتو دننه. نو ماشومان په دې پوهول پکار دي چې هغې خپل حفاظت وکړی شي. د پیښې په حقایقو کارکوونکي یوه بله اداره ساحل چې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي وایي چې د قصور ضلع د حسین خان والا متاثره اولس د حکومت لخوا مشترکه تحقیقاتي رپورټ بایکاټ کړی دی چې وجه یې هلته د پولیسو غټه نفری ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر وویل چې د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومت کردار چې څنګه په کار و نو هغه سینه دی.
حقایق مخې ته دي، ټول ثبوتونه شته، ویډیوګانې شته، ماشومان شته او د ماشومانو مور او پلار د هغې بچو سره شوې زیاتې مني، نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کولو ضرورت نشته. اف آی آر نه درج کیږي، نو زما په خیال دا د یېرې ماحول ختمول پکار دي. او ما هلته کتل چې کله زه حسین خان والا ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخې ته بوزي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي، نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي.
د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وای چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانون سازی نه ده کړې د څه د لارې چې د ماشومانو د اعضا او ویډیوګانې یا تصویرونه جوړوونکو ته سزاګانې ورکړی شي. د دې کارپوهانو په وینا په موجوده دور کې دا اوس لازمي شوې ده چې داسې یو قانون جوړ کړی شي.
رابعه اکرم خان رپورٹ موریده. د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبه کې د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې ده. د ادارې چارواکي وایي دا پروژې به په ډیر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ډې ځنو نورو ښارونو کې عملي کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو 2 کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وی لګولې او د تیر حکومت پر روانو پروژو یې هم کار نه دی کړی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړه او د لپاره پنګ هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ اخوده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومان پر د خیر خیګړې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمیر منصوبې شامل دي.
تقریبا 70 ارب نه برابر د پروژکټ سپور جوړې دي. تقریبا 30 پروژکټ کوم دی هغه په کور دي. د درګي ملکان کې مونږه سمال انډستري اپروول ورکو چې کوم زمونږه موجوده انډستریز دي د دې ریهابلیټیشن چې ای کې ډی خان نه بنو دي مانسره ده. چار صدی کې یو پبلک لایبرری اپروو شو. یو د مانسره کې هم زمونږه چې کوم د سټریټ چلډرن دي ای د پاره مونږه یو سکیم منظور کړو چې هغه نوم دی زمون کور.
بلخوا پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر 2 کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارونه نه دي کړي او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل
د
پمړدا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې د منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروې ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چکدرې پورې خوشه 1.8 کیلومتر شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشه 340 ارب روپۍ هم اخوده شوي دي او د وزیر اعلی هدایت دي چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په مومند او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپین روان دی. دا مهم یا کمپین 13 ورځ پیل شو چې نور یې 12 ورځې به روان وي. پر دې مهال به له 500 لکو زیاتو ماشومانو ته ستنې یا انجکشن او د پولیو یا ګزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. ډاکتران وایي کله چې ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي نو بیا د شری له ناروغۍ ژغورل کیدی شي. نو دوی په خبره کې د شری او پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین ماشومانو ته ورنکړل شي نو نه یوازې د هغوی د مازوریدو یا مړینې خطر زیاتیږي بلکې دا ناروغي په چم گاوند کلیو او سیمو کې هم خپرېدای شي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته تاسکی او ټیکې وهلې کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره یې ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می دا دا خود دا دیده وجه وو چه شیره پی بین رازی دون خطرناک شیده چه تبه ورسه شیری سا چه کل شیره پی راشی تبه ورسه زیاده ای طول خلق چه ماشومانو تا تکی ووی چه تکی و تاو نوی کنا بس پا نقصان که بای ماشومو.
دا صحت د محکمی یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر 12 کالونو پورې ماشومانو ته ټیکی یا ستنه وهلې ورسره می خبره وکړه.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز منګه پراته چې کله منګه ویکسینیشن کله ماشوم ته کوونو منګه صدا دغه را سدي دا کیری ویکسین کیریر پغه کې پوم دی سلور پکې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه منګه یوز کوو چې ګنټي کې دا ختم نشي دا به منګه دغه کوو ختمو به بل منګه جوړو ډوز مطلب دا لري هاف سی سی منګه ورکو لس ماشومان په دې یو وایل باندې کیږي کم سرنج مونږ یوز کوو هغه مونږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کوو
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود جنسي د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه
د شری ټکی سره سره به دې کې مونږ د ماشومان او ته چې کم د پینزو کول نه کم عمر دی هغه ته د پولیو ساس کې مور کو کمه ته مونږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دی په دې کې چې کم مونږ سره او ټریټ ټیمونه اساخلی هغه 127 دی چې هغه به مدرسو ته ځي وجرو ته بزي او کلی کلی کې به یو خاص سنټر مونږ جوړ کړی چې هغه کې بکینی ماشومان او ته چې کم د شپږ میاشتنه والا د لاسو کالو پورې عمر دی هغه ته د شری ټکی وخی
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغه ټیمونو سره حکومتي سکیورټي هم شته او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګنه هغه نشي ورتله یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به سلور لکه او 22000 ماشومان ته تاسکی او ټیکې وهل کېږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد
اوریدونکو په پیښور کې لسنی می او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنۍ او عملیاتو پیلولو اعلان کړی د پوز اماډیکو دفتر ایس پی آر میشر میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي میگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې او په نورو کلو کې د طوفاني باران له کبله د کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا 3 چنده زیات کړی دی د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو 2500 روپیو ته لوړ کړی دی د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده شاوخوا څلور کال وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي او د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداري ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادي پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل اوس مرزو اسلام آباد حالت مشال اړو خبريال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړي
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رنکرۍ د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمیدی نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ول لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشورولې په منطقه کې د امن او د دې هوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي بل په مشرق رسپن خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړخوخي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبې ترقی راشي ځکه چې د سیلګری سنتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کول د پاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی. ادریه وای چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک پزای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده، خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار. که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي، ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکی د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یادی دا معاملہ په قومي اسمبلی او سینټ کې راپور تکړي. ادریا اخري کې وایي چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې و، بای چې هغه پیسې په سوات موټر وی او لګوي، د سر بد اسلام آباد او پیښور نه سفر کوونکو ته اسانه پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقی روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي کې یوې خواته هندۍ وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته ځواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوا یې له اسلام آباد سره ښه اړیکې ول اوس نوی ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي پاکستان چې کشمیري او بلتون پالو ته د لیدنې بلنه ورکړې، دا هغه څه دي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی اړیکې لا پسې خرابولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. رسپانډ لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی، د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد و، اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړې. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوې یا بې مثالی خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې د خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال لاغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات منسوخ کړو، کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دوی به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکونکی براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریمه هغه یې پیلوټ ده. که څه هم دا کسان په روسیې کې زیږیدلي، خو اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب یا تابعیت لري. په روسیې کې پر یوه د جاسوسۍ، پر بل د ترهګرۍ او پر درېیمې د وژنې تورونه دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر ژباړلې دي.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په دریو یرغمال شوو کې یو د پولیسو افیسر، بل د فلم جوړونکي او دریمه یو پیلوټ ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخیستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو غنی چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې وو. د هغه ګنا دادا چې خپل وظیفه په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغې. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسی نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسیې پولې ته نږدې هغه د هستونیا میکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمین ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسیې یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولیږه. دوهم تن اولی سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یو ځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مئی په 11 نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یو ځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2013 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه، په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د درې واړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتستوف او نادیا ساوشینکو درې واړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې درې واړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته سزا ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تختول شوی دی.
د فرانسې خبري ایجنسی سی اف پی لیکلي په پاکستان کې چارواکي د شناختي کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي افسرانو ان په 10,000 کلدارو یا روپیو هم ځنو وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعدې سره تړلي ځنو کسانو ته هم شناختي کارډونه ورکړي دي. تفصیل منور شاره کوي.
AFP لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جالي کارډونه ورکړي دي. د AFP په وینا د نادرا جالي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړ غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لکتر لگا سلويخ چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلی شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوی دی. د ای ایف پی د ریپورت تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرنی وسلوال هغه مهال راغلی کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلی د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا ریپورت لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادره کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو دا څه ښکارېده چې د سره به درغلي ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوی هم ده. خو دا ورستی تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې سباندې 50,000 کسانو جعلی شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
پام کوه، یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر ونی د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو سم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل پر روښانه مستقبل خبرونه کې به د پاکستان د ملکی خدماتو یعنی سیول سرویس نوکریو په اړه باندې تاسو واورئ چې د دې تیاری د امتحان یا ازموینې تیاری څنګه کیږي، زده کوونکي څومره مشکلات ګالي، څومره کتابونه باید ولولي، څومره اخبارونه ته کتنه وکړي، څومره باید با خبره ووسی، دغه موضوع درته منور شاه څېړلې ده. خبرونه په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نننی پروګرام کې به د سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکو چې په هر سانګه کې وي خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومه یو پاس ډیګری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 28 کالو نه ښکته وي، بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلی خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړی وي، نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر 1.5 کالو عمر پورې هم گنجائش تا. دا راز که یو تن قبایلی هم وي او دوه کاله پر لپسې سرکاري نوکری هم کړی وي، نو هغه تر 2.5 کالو پورې د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې ترڅنګ چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي، نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس ترلاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه ترلاسه کیدلی شي. سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټولې 1200 نمبر وي چې پکې 600 نمبر د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپل خوخه د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د سی ایس ایس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکو او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکامه شوي کسانو د بیلابیلو تاثراتو او د تجربې په رڼا کې خبرې به هم دراورو. خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړي چې د سی ایس ایس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پېښور عباس خان چې یو ماستر ډیګری یې په کمپیوټر ساينس کې کړې او دویم یې په بزنس اډمنستریشن کې کړې. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي، نو ځکه په سی اس اس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا پاس کړم، خو لکه بزنس ایڈمنسٹریشن دی او فل نمبر او پاتین دی لکه هیڅ دی او پښتو دی پکې او مرکانتایل لا کیسه نمبر ما برابر کړی دی دا چې آپشن ته دی کومه نمبر دی چې یو غوښ سره ډیسکشن کوي او دا کرنٹ افیئر د اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز دی ګورو په ټی وی باندې او بس کرنٹ افیئر دی دا نکور کی یعنی دا زمانو دی کوشش دا مرګر ګروپ ګروپ سټڈی چې
بلخوا د سوابې ضلع سومیرا ګل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې سبق ویلې، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنالیزم او پولیټیکل ساينس کې کړي، خو په سیول سروسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
د دې بدلون مین ریزن دا دی چې ایف ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والا ماته وی چې ایف ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دی، دا بس هر ځای کې پکارېږي د ایف ایس سی نالج. نو او چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښیم قومي او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایف ایس سی ما هغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوشقسمتۍ سره ما د هغې ټیسټ خو پاس کړو، خو د هغې چې کوم میرټ وو نو په هغې کې چونکې ما د ګورنمنٹ ډیگری کالج نه ویلې نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو، اینه ز پاتې شم کو ما ته بیا افسوس ځکه نو چې ما میډیکل کې څه زیات انټرست نه، بیا ما بي پرایویټ کو هغه نه بعد بیا چې ما کله په خوري یونیورسيټي کې داخله کوله نو په هغه ورځو کې زما کور کې راځي څه پرابلم نو هغه داخله زما لیک شو او په پولیټیکل ساينس کې سیف ختم شي نو تر هغه وخت پورې نو بیا ما جرنالیزم کې داخله واغسته چې زما کور ولا ما ته چې کمپټیټیو ایگزام سی اس اس او پی سی اس نو چې دا تر جرنالیزم او سوشل ورک او سوشالوجي او پولیټیکل ساينس انټرنیشنل ریلیشن د دې هری یو نه ته کولې شي، نو په دې وجه ما جرنالیزم ډیپارټمنټ کې داخله واغسته او چې کله ما جرنالیزم کې ماستر کمپلیټ کو نو هغه ټایم کې ما ته داسې اپورچونیټیز د سټڈی لپاره ښه نو بیا ما جرنالیزم فیلډ کې هم لږ ډېر کار وکړ او اوس چې کله ما پولیټیکل ساینس کې بیا ایڈمیشن واغسته او ما دا په کمپلیټ کېدو شو نو بیا ما په خیر اراده وکړه چې زه به دا ځل انشاءالله کې انتخاب پیل کړم.
د خپلې تیارۍ په اړه سومیرا ګل مشال ریډیو ته وویلې چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلې نو ځکه د خپلې نورې مطالعې تر څنګ ډېر زور په خپل انګلیش ښکولو ورکوي.
اصل کې زما د سی اس اس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما یونیورسيټي استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېر زیات حوصله راکړې ده او سبجیکټس چې زموږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي ډېر زیات ګایډ کړي هم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی اس اس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي، نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټ دی، د هغې نه علاوه سره ما امریکن هیسټري اوسته ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب کوم پولیټیکل ساينس انټر ریلیټډ سبجیکټ دي ما ته په تیارای کې اسانی او یو وتر ما پښتو غو سره ډېر کې پښتو زموږ خپل ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سپور خوشي او د دې علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دا د هغه ایډیټوریل کتل او دا هغه ایډیټوریل انالیسس کول، دا زما او استاد ما ته ویل چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې، د دې علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میګزین دي لکه هیرالډ میګزین چې کوم شو او د ټایم دا ز ریګولر ګورم او سره سره د کورس بوکس چې کوم ما په دې ماستر لیول باندې نه دي سټڈی کړی زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم د ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان تر غواړم او هغه سټڈی کوم.
دا راز داس یو زلمه چې یو وار یې په سی اس اس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د 400 ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو خو نمبرو پاس کړي، خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزورۍ لقبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې یې ډیره پاملرنه کړې او تمه لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
ستان چې سیسس کول غواړي هغوی ته په کار کم کم چې د کلو ماحول نه دیوځي، لکه اوس
په چارسده کې بل څه په کلي کې اوسېږم، نو پکار دی چې زه پېښور ته ځان چیک کوم، ځکه چې هلته د نیټ سهولیت دي، د کیبل سهولت دي، اخبار سهولت دي، زیاتر کمپلسري پیپر چې دی داخل کیږي، ایون چې ستا اسلامي اتن پیل کېدی شي، نو کوم کله چې اخبار ته یا نیټ ته دی او پورا گائیڈنس والے دس کا گائیڈنس والے کیا کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں چھ کم از کم ایگزام میں اور کڑے نو اگر نہ کومن گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگو کو زیادہ تر کسان نو ایسے راضی غٹا مسئلہ من دے انگلش تے دلتا دے پختنوں تا خاص طور باندې ایسے جے من پریکٹس کول بار بار لکھل بکار دی او تسی او کس طور ول بکار چھ مطلب دے انگلش کی خدے او لگی نہ دا غلطی نہیں دو بس نور جنرل سٹڈی بکارا چھ انسان خپل مطلب چھ ایکسپوزر ارضی کو کی
تاسو د نوی کول د ہا کسانو خبرې واوری دے چې د خپل سباون روخانه کولو پوخت تکل یې کړي او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړي چې د ډېر مهنت او خواري لکبلې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړي دي. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی اس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلې چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي، چې دا راز په مستقبل کې د بیروزګارۍ نه بچ شي، خو بریالي نشو، نو ځکه یې بی بی اے او بیا ایم بی اے وکړه.
زمان خوچه کلا ما ایس ایس سی که داخله و آغا ستا لکه اوبیسلی آغا وقت که خوزه پری میڈیکل که اومه زمان آغا وقت که خواهش دا و چه یاب چرتا دا پتر جور شوی چونکه ما تمار کمزور و نو لکه زمان میڈیکل طرف تزیاد شو کو کانسیکونسز دسی و چه آغا میڈیکل کالیج چونکه پی خوار که امدت دا وقت یو که ایم سی و آغای مرد بدیر زیاد هایی و میکو مرد ران و موٹیویشن بدا و چه هارد ورک و خلاکه چونکه اپورچونیتیز دام رنو انتی خوار که بحال ستکلی نشو و فورکولی نشو نو میڈیکل نہ پاتې شو نو هغه نه پک بیا فائنانس طرف ته لاړو چې دا یو فیل پاتې او دغه ته بیا لاړو. اصل کې لکه سیول سروس چې کوم دی نو دې کې هم مطلب گروپ دی نه اوکیپیشنل گروپ دی لکه اکاؤنٹس دی، کسٹم دی، انکم ٹیکس دی، دا خو پرائمریلی ریلیټډ دی فائنانس سره. نو موږ چې د فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دا شیزونه کې آپشن زو خلکو په فرقول د خلک چې دایي بیک گراوند د فائنانس دی او دا اوکیپیشنل گروپ کې راشي چې هغه دی ار پرائمریلی مطلب سره د فائنانس سره لیکي او نن سبا خو ادمنستریشن او د فائنانس کوم دي چې ار یو ګروپ تر راځي دا پولیس وی ولا هي چې خپل اکاونټ سیکشن وی د ډی ایم جی د ار یو وی نو هغه کې لکه د دې ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو.
اسد بلال نه چې مو او پختل چې د سی اس اس لپاره یې لارخونه چیرته نه تر لاسه کړي وي، نو هغه وویل
یونیورسٹی کې کله دا ایس ٹی سی ورته وی سټوډنټس ټیچر سنټر البته دا ځان دوه سره ناستو وایي تر با خبرې ته به زمونږ کې دی هغه دا ته لارې خوله شهر بشي دا دا تاسو کریر او بوتي رښتا بانکینګ ته تاسو کلی شي یا سیل سروسز ایگزام دی دی ته کنه سې دی شي مونږ ته د سیمل سروسز ایگزام څخه مونږ دا زیات اپیل مونږ مونږ به دی ته پاره کنه سې دی ایگزام تم تیارې او کو انکم ټیکس ترا زمونږ قسمت پدې خو چې کله دا سټوډنټ ټیچر سنټر جوړ شو او دا د سیسز نو جوړ چلې کې سټوډنټان ټیچران بدل ته کیږي. ایکچولی هغه سره به یو کینټین به جوړو نو هلته چې کوم زموږ پلازانو هغه به راتلل مونږ به هغې کمپنی انجوائے کول هغه به مونږ سره کېناستېدل نو لکه دا ایس ایچ اداره به نه وه خو هغه وخت کې دور کې دمره پالیټکس به نه وه لکه ټیم انوایرمنټ به و چې د چا خوښه به وه هغه به راغو ټیچر سره به کېناستېدو خپل تبسونه به وکړل کریئر کاونسلنګ به ته مونږ واغسته د هغې ایکسپیرینسز به مونږ شیر کړل چې لکه هر سره مونږ ته دغه دغه پرابلمس دي دغه دغه ایشوز دي نو هغه چې کوم زموږ کاونسلنګ شوی دی هغه انفارچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کاونسلنګ نه ملایي لګیا
دا چې د سی اس اس په امتحان کې د خپل خوښې کوم کوم مضمونونه اخیستي وو، نوموړی وایي اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې یې لږ ډیر ویلي وو هغه او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستي وه.
زمون خو چې څنګه فائنانس ریلیټډ سبجیکټ شو نو زما په کې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته وو هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مرکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوژي چې کوم دا هغه هم فائنانس لکه د ام بي اے کې ویلې وا هغه ورسره راغله دې سره څه ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه هم ورسره واغسته نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بي اے کې زیات شیزونه ما ویلي وو لکه اکنامکس ہو کا مرکنٹائل لا ہو کا مسلم لا ہو اغم لکھا سر کونسلنگ کون تھا وہ کنا پیچھے نا ہم گائیڈ آ گئی کچھ کسی کو نیت پتہ چلے کہ ارے ہم تو ادھر آسان دے دا گران دے دے کہ دغه ایشوز تھی پختو چ کم ون ول تم تو پختو ایک ادیب ہم تا ویل بلوال تا پروفیسران سره بلارو اخی بدای تا گئی کو کئی بار تو ویل تل کہ یار دغه ایشوز دی نو مون وی اکارڈنگلی آغا مزون وا غسل چ کم سر ریلیونٹ کم مون باندې الریڈی کار کړی
اسد بلال جهانگیر وای چې د سی اس اس لپاره د نور مطالعه تر څنګه د انګلیش جوړه مطالعه ډیره ضروری ده ځکه چې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه ک لازمی دي او ک اختیاري خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده ک تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پښتنې لري نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړئ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.